دا مشال لري دا د مشال لري په ول خبرونه کې ز ګل ایاز او عیسی امیری درته هر کله وایو د بخ په خبر کې د سحر لس بجې دی په روان خبرونه کې د قبایلی سیمو پاکستان د افغانستان په اړه رپورټونه شننې او تبصرو ترڅنګ نیز ادبی خبرونه د مشال راډیوي مجله هم لرو بل هر سمخ کې د دې سات خبرونه وو لومړی دا خبرونه سره ټکی د پاکستان ټاکنو کمیشن وای په خبر پختونخوا بلوچستان کې د انتخاباتو پر مهال امنیت ټینګ ساتلو لپاره اقدامات پورته کړي په چمن کې دا پاسپورت او ویزه شرط لازمی کولو پر ضد احتجاجي پرله دوام لري او د امریکا حکومت وای پاکستان په تیر څلورو میاشتو کې هغه افغانان بیرته خپل هیواد ته لیږلي چې ټاکل شوی و امریکا ته ولېږدول شي اوس دا خبرون تفصیل د پاکستان نگران وفاقي حکومت وای په هیواد کې به عام انتخابات په ټاکل شوی نیټه اتم فروری کېږي پرون په اسلام آباد کې د پاکستان ټاکنو کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ کې د غونډي وروسته د کورونو چارو نگران وفاقي وزیر ګوهر اجاز خبرلن ته ویل چې د ټاکنو ځنډولو لړکی په هیڅ یو وړاندیز غور نه کېږي د ټاکنو کمیشن دا غونډه په خیبر پختونخوا بلوچستان کې په دې وروستیو کې د بدامنۍ پیښو وروسته رابللې وه په غونډه کې د دواړو صوبو لوړپوړو چارواکو ګډون وکړ په پیښور کې د ټاکنو کمیشن ویان سویل احمد پرون مشالو ته ویل چې په غونډه کې د ټاکنو لپاره په امنیتي اقداماتو تفصیلي خبرې وشوې د زیاته کړه
په دې باره کې دا خبره فائنل وکړې شو چې الیکشن با ان شاء الله په 8 فروری باندې کیږي او دا غیر پر به خاطر ښه د سکیورټي اقدامات اخستل کیږي
دا په داسې حال کې دا چې په باجوړ کې د جنوري په 11مه وسله والو یو آزاد نوماند ریحان زیب وجلو د دې مخې د خبر پختونخوا بلوچستان په ځینو سیمو کې په نوماندانو بریدونه شوي وو چې پکې ځینو ته مرګ ژوبله هم اوختي وه د بلوچستان په چمن کې د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کولو پر ضد احتجاجي پرلت دوام لري د چمن د پرلت مشر غوسله د فروری په لومړۍ نیټه د شپې ناوخته مشالو ته ویل چې دوی هر ډول احتجاجونه کړي خو حکومت یې غوښتنی نه دي منلي د هغه په خبره د احتجاجونو په بل پړاو کې به دوی د سرکاري دفترونو مخې ته کنټینرونه اږدي او د دفترونو مخه به بندوي پر لطوال د چمن او سپین بولدک ترمنځ سرحدي دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستاني شناختي کارت او افغان تذکري باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي د پر لطوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبري وشوي خو سنتیجې ته نه دي رسیدلي دا په داسې حال کې دا چې حکومت د تیر 2023 کال د اکتوبر تر 11مې قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته له هیواده د وتلو امر کړی او د نومبر له لومړۍ نیټې څخه په ډیورنډ کرخه د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړی دی حکومت وایي دغه ګام یې په هیواد کې د امنیت د امن ټینګ ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی دی په کورم کې د یعقوبیو له ټوپکې خلکو سره جګړه شوې چې پکې د پولیسو او انتظامی تر مخه یو تن وژل شوې او شپږ نور زخمیان دي په کوزه کورم کې یو امنیتي چارواکي د نوم نو خودل په شرط ویلي دا جګړه د زیارت په ورځ په سیمه کې پر متنازع غره د ونو پرې کولو په سر شوې چارواکي زیاته وی جګړه ودرولي خو مسله لا هم نه ده حل شوې بلخوا ځلی انتظامی په خپل وب پاڼه لیکلي چې په سیمه کې د دواړو ډلو ترمنځ خړه د حل کولو لپاره د مقامی مشرانو جرګه هم جوړه کړل شوې ده په کورم کې یو شمیر شاملاتي ځمکې داسې دي چې ور باندې د مختلفو ډلو او قومونو ترمنځ لکلونو رئیسې شخړې روانې دي په سیمه کې پر متنازع ځمکو سو وارې جګړې شوې خو حل یې تر اوسه نه دی راوستل شوی په خبر پختونخوا کې د پونتونو سازانو له سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې چې په انتخاباتي منشور کې لوړ زده کړو ته زیاته پاملرنه وکړي ځکه چې د صوبي تعلیمي ادارې له سختو مالی ستونزو سره مخامخ دي پرون په اسلامي کالج پونتون کې د استادانو سازمان یو غونډه وکړه په غونډه کې د ځینو سیاسي ګوندونو استادو هم ګډون وکړ د استادانو سازمان مشر ډاکټر فضل واحد پر مشاله ته ویل چې د اتلسم آئینی ترمیم وروسته د لوړ زده کړو کمیشن د صوبې پونتونو مالی پانګې تر 30% پورې راکمې کړي چې لوجې د لوړ زده کړو ادارې مالی ستونزو سره مخامخ شوې دي ویل باید سیاسي ګوندونه په خپل منشور کې د نورو مسلو ترڅنګ په لومړیتوبونو کې دا وساتي او د دې هوارې لپاره عملی اقدامات وکړي په غونډه کې د پیپلز پارټي جماعت اسلامي او عوامي نېشنل پارټي جمعیت علما اسلام فیډلی او تحریک انصاف ګوند غړو په خپلو ویناګانو کې ژمنه وکړه چې کچاري په واکه راغلل نو په دې لړ کې به ځانګړي ګامونه پورته کوي د امریکا د حکومت په هغه راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوی پاکستان په تیرو څلورو میاشتو کې یو شمیر هغه افغانان افغانستان ته بیرته استولې چې ټاکل شوی امریکا ته ولېږدول شي. د واشنگتن ټایمز رسمانی دا رپورټ لمخې سیګار په دې اړه د خپل رپورټ په نتیجه کې څرګنده کړه چې ګڼ شمېر داسې افغانان چې په افغانستان کې یې له امریکایانو سره کار کړی وو ټاکل شوی وو چې امریکا ته ورغوښتل شي. په تیرو څلورو میاشتو کې له پاکستان څخه بیرته افغانستان ته استول شوی. د رپورټ وایي د دې لپاره امریکا په افغانستان کې ډیپلوماټیک حضور نه لري او نو د هغه افغانانو د انتقال پروسه له افغانستان پر مخ نشي وړل چې باید امریکا ته ولېږدول شي. په رپورټ کې دا هم ویل شوی چې افغانستان ته په بیرته لیګل شو افغانانو کې داسې کسان هم شته چې په افغانستان کې ژوند له جدي خطر سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له هیواده د بې اسناده بهرنیانو چې لوی اکثریت یې د افغانانو د ایستل پیلوي او دې ته دوام ورکړی دی. او آخري خبر د کرکټ درکو. د افغانستان او سریلنکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ لوبه په پیل شوې ده او په دې سیالۍ کې د راشد خان په ګډون د افغانستان د ملي لوبډلې اکثره ډېر پیژندل شوي لوبغاړي نه لوبیږي. دوی دو دا ټیسټ سیالۍ په کولمبو کې کوي او لږ شېبه مخکې څنګه تاسو ویل چې سریلنکا ټاس ګټلې دي او هغوی بالینګ کوي او افغانستان بیټنګ کوي. دا تر دې مهال د مشال لوی خبرونه. خبرونه مله مشال لوی واورې ساسي فهم د رپورټونو په لور راګرځوم خو د یوې وړکې د میرستو
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمې د فبروري تر شپږمې د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کو د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه تر لسو بجو خبريږي. موږ د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې ملمانه کوو.
زه د لاهور سره الیکشن لړاوم.
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم.
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پرارته کړه.
او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې.
د انتخاباتو معلومات له مشال رادیو.
مشال رادیو تاسو غواګي په خبر پښتونخوا بلوچستان کې د نامنې پیښو وروسته په اسلام آباد کې د ټاکنو کمیشن مشر په مشارکې غونډه کې لوړپورو امنیتي استخباراتي او انتظامی چارواکو کمیشن ته باور ورکړي چې په 8 فروری به په هر حال کې انتخابات کیږي. په غونډه کې ویل شوی چې امنیتي ادارې به د ټاکنو امنیت یقیني کوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې عام انتخاباتو ته یو ونې نه کم وخت پاتې دی او په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې په ځینو کاندیدانو بریدونه هم شوي دي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. شنن کې وای باید حکومت وار لمخي امنیت ته پام کړی وي. نور تفصیل غلام بوس را کوي.
په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د نامنې د روستۍ پیښو وروسته د فروری په لومړۍ نیټه د الیکشن کمیشن په مشرۍ په غونډه کې په هیواد کې د امنیتي صورتحال جاج واغیستلی شو او د غونډې وروسته د ټاکنو د کمیشن لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د امنیتي چیلنجونو باوجود به د فروری په 8 نیټه انتخابات کیږي او پولیس به د پوز په مرسته په انتخاباتو کې کلک امنیتي ګامونه پورته کوي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د ټاکنو د کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وویل
چې کما په باجوړ کې افسوسناک واقع شوی و. دغه شان مختلفو ځایونو کې وقتاً فوقتاً باندې د سکیورټي چې کوم چیلنجز الیکشن کمیشن ته در پیښو نو په هغه رڼا کې الیکشن کمیشن اف پاکستان اسلام آباد کې یو اهم اجلاس شو چې دغه صدارت مشري دي نو چیف الیکشن کمشنر اف پاکستان کړی دا نو پتی کې پوره په امنومان حواله سره پوره بریفینګ ورکړی شو الیکشن کمیشن ته. په دې باره کې دا خبره فائنل وکړی شو چې الیکشن با ان شاء الله په 8 فروری باندې کیږي او دا غي د پر با خاطر خا د سکیورټي اقدامات اخستل کیږي.
یاد دی وی چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې په انتخابی کاندیدانو د بریدونو وروسته د الیکشن کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ په غونډه کې د داخله چارو د وفاقي وزارت د چارواکو ترڅنګ د صوبو د پولیسو مشرانو چیف سیکریټریانو او د استخباراتي ادارو چارواکو غډون وکړو او امنیتی چارواکو د ټاکنو کمیشن ته ډاډګیرنه ورکړه چې د پور امنه انتخاباتو لپاره به ټولې وسیلې په کار راولي او د کاندیدانو او ووټرانو امنیت به یقیني کوي. په پیښور کې خبریال او شینونکي کاشف الدین سید نمی د انتخاباتو نه وړاندې د وسلوالو د زیاتو شویو فعالیتونو او د حکومت او سیکیورټي ادارو د تیاریانو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې دا انتخابات په داسې حالاتو کې ترسره کیږي چې زیاتې پولینګ سټېشنې د وړاندې نه حساسې یا ډېرې حساسې ګرځولې شوې دي او امنیت قابو ساتل به یو لوی چیلنج وي.
دغه میټینګ کې چې کومه فیصله وشوا نو یقینا چې دا ډېره مهمه فیصله ده، ځکه چې په داسې حالاتو کې کتش ته خیبر پختونخوا صورت حال مونږ ګورو، نو یو خو دلته د سیکیورټي خدشات ډېر زیات دي. تقریبا په 15,000 پولینګ سټېشن چې دي پاره کې تقریبا تر 4,500 پورې دا انتهایی حساس ګرځولې شوې دي او 6,500 تقریبا دا تقریبا 11,000 نه سیوا پولینګ سټېشنې جوړېږي چې دا حساس شوي یا حساسې ترینې شوي. د دې وخت کې تقریبا د 2,500 پولیس ځوانانو کمې دي په خیبر پختونخوا کې د دې الیکشن لپاره، نو دا یو ډېر لوی چیلنج دی او ځکه دې سلسله کې به د فوج نه هم مدد اغستې شي، د فرنټیر کانسټبلري نه به هم مدد اغستې شي.
په پیښور کې خبریال او شینن کې لیاز علي وایي هر څوک امنیتي حالات خراب دي خو هلې هم داري چې انتخابات وشي او بیا یو منتخب حکومت د امنیتي حالاتو سمولو لپاره یو کوټري تګلار جوړ کړي.
خدا سپریم کورټو چې هغه په بنیادی توګه دا فیصله وکړه چې نه پاتم فرارې په هر حال کې انتخابات پکار دي. الیکشن کمیشن چې اوس کې تیاری کی دا تیاری دوی ته ډېر مخ کې پکار وي د سیکیورټي متعلق او خاص کر د سیکیورټي متعلق دوی ته د خیبر پختونخوا د بلوچستان حکومتونو خپل رپورټونه پیش کړي هم وو. یره دادا چې په د طرحګرۍ دا کاروایی په بعض ځایونو کې د انتخاباتو په ورځ باندې سیوا کېدی شي، خو دا هم امید لرو چې د انتخاباتو دا عمل به په پر امنه طریقې سره زموږ د خدشات به غلط ثابت شي او انتخابات به وشي. انتخابات دی وخت کې د ملک د مسلو یوازنې حل دی او زما په خیال باندې د دې نه پس د ملک یو جامع سیکورټي پالیسی راتلونکي حکومت ته جوړول پکار دي.
یاد دی وی چې د جنوري په 1.5 نیټه په باجوړ کې د ریحانزه په نوم د آزاد امیدوار او په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی وجدې شوی وو او د جنوري په 1.5 نیټه د بلوچستان په سیوي سیمه کې د تحریک انصاف په لاریون په بمی 14 کې 4 تنه وجدې شوی وو او د نامنې د دې تازه پیښو وروسته د الیکشن کمیشن لخوا د جنوري په لومړۍ نیټه د امنیتي صورتحال په اخله د لوړپوړو چارواکو غونډه رابللې شوې وه چې پکې د انتخاباتو د امنیت یقیني کولو په اړه په تفصیل سره خبرې شوې دي.
ولهم غوښ چې تاسو رپورټ وړاندې کوو او هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د انتخاباتو موضوع ده. په باجوړ کې پولیسو د هغو مزارچانو پر ضد مقدمه درج کړي چې د یو آزاد کاندید ریحان زیب د وژنې وروسته د باجوړ ملشي ځواکونو په ودانۍ یې کاڼي ورولي وو. په مقدمه کې د څلورو کسانو نمونه لیکل شوی خو تر اوسه څوک نه دي نیول شوی. آزاد کاندید ریحان زیب د جنوري په 1 و سوالو په ډزو وجلې وو. نوموړی د کمی اسمبلۍ ان اتمی او صوبای اسمبلۍ 2 حلقې نه کاندید وو. د باجوړ پولیسو او ملشي ځواکونو په تیرو وختونو کې ویلي چې په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره یې عملی اقدامات هم پورته کړي. تفصیل شانواز ترک ځای راکوي.
د باجوړ پولیسو په خار کې د ملشي ځواکونو په ودانۍ کاڼي ورونکو ضد قانوني رپورټ درج کړي. د جنوري په 1 د وژل شوی ریحان زیب مړی چې کور ته وړو ورسره روانو ځینو خلکو په خار باجوړ کې د ملشي ځواکونو په ودانۍ د کاڼو ګزارونه وکړل او نارې ووهلې. د باجوړ د پولیسو ترجمان محمد اطرار مشاد ریډیو ته دغه قانوني رپورټ په حواله معلومات ورکړي. دغه رپورټ د پولیسو په مودیتوب کې درج شوی چې په کې لیکلي ځینو تنانو د باجوړ سکاوټس په دروازه کاڼي ورولي. دوی په دغه قانوني رپورټ کې د څلورو تنانو نمونه هم لیکلي. ولې به ورسره زیاته کړي چې دغه مظاهره چیانو شمیره 15 یا 10 شوه. په دغه قانوني رپورټ کې د سرکاري ودانۍ ته د تاوان رسولو په شمول ځینې نورې قانوني مادې هم لیکلي. په دغه نمونه کې یو د عوامي نشتن ګون باجوړ یو غړي او د باجوړ د ځوانانو د ټولنې مشر سید صدیق اکبر نوم هم شامل دی.
او د ځوانانو هغه جذبات او احساسات دونه راپارېدلي او بیا د هغې خواهش دا و چې دا د سیول کالونۍ مخې ته د سکاوټ مخې ته کېښودی شي او موږ د دې ریاست نه په صحیح طریقه باندې مطلب د عدم تشدد پیروکار یو. موږ زمون خواهش او کوشش دا چې په دې مظاهره کې د څه کار ونی شي چې هغه کې د املاکو نقصان وشي هغه کې زمونږ د بیلډینګز دغه وشي نقصان وشي کوشش مونږ د دغې خبرې کوو او غوښتل دا چې مونږ په پسته خوږه درنه او په غمجنه ژبه کې ټول ولس ته خپل درد ورسو چې تر کومې به مونږ دغه شان د ځوانانو جنازې اوچته او دغه شان یار یو طرحې به زمونږ په خاوره باندې خوري وي
ریحان زیب د جنوري په یو درشم په صدیق آباد پاټک کې نامعلوم وسله والو په ډزو ویشتل د اور سره درې نور ملګري روغتون ته وړل شي چې هغه تر ریحان زیب مړ شو د روغتون سره نږدې د ملشیز واکونو ودانی ده او چې دغه خلک پیاده تیرېدل په ودانی گزارونه کړو د ملشیز واکونو او پولیسو لخوا په تیر وختونو کې ویل شوی دوی د امنیت ته برابرول لپاره کوټلي ګامونه اخلي او د بد امنۍ ضد هر وخت عملیات هم کوي د باجوړ د پولیسو خبره دغه قانوني ریپورت کې لا څو گرفتار شوی نه دي درې هانزیب دو وجه نظیمواری د دایش په نوم وسله والې ډلې منلې وه شاهنواز ترکزی مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو تاسې غوږی د پاکستان مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په سوات کې انتخاباتي جلسې ته په وینا کې ویلي کچری په واک کې راغلو نو په خیبر پختونخوا کې به بدامنی ختم کړي او ځوانانو ته به ښه تعلیم ورکړي نوموړي په خپله وینا کې ویل چې تحریک انصاف ګوند په حکومت کې د هیواد اقتصاد ته ډیر زیات زیان رسول شوی و چې له وجې ګرانی او بیروزګاری زیاته شوې وه جلسې ته د نواز شریف لور مریم نواز هم وینا وکړه د سیاسي چارو شنونکي په سوات کې سیاسي منظرنامې ته څنګه ګوري تفصیل نیاز احمد خان راکوي
سواد سید شریف گراسی گراؤنڈ کے د پرورے پورمنی نیٹا د پاکستان مسلم لیگ لخوا انتخابی جلسہ چورتا د ملکن ڈویژن بیلابل صوبہ پر زرگن خلق ورغلی ول جلسے تا پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ویل چی دی صوبہ کے لس کالا اوبیا مرکز کے درے کال نزیات حکومت کون کو اولستا گرانی بے روزگاری نہ علاوہ سندی ورکڑی ہغو ویل چی د خیبر پختونخوا اولسرا دروغ ویل شوی
اگر 10 سال مجھے گورنمنٹ ملی ہوتی اور میری گورنمنٹ کو توڑا نہ جاتا
کچری لسکار حکومت ماته ملاو شوی او زما حکومت نه ختم کړی شوی زه د زوینه د تنخانه غستو په تور کې نه وستل شوی او زما په ضد د دروغ مقدمه نه جوړ کړی شوی نن بعد د الله پزلو کرم سره پوره یقین می ده چې تاسو کې به یو تن هم بیروزګار نه وو زه تاسو ته رښتیا وایم دروغ لپاره سواد ته نه یم راغلی
سواد نه آیا آج
پدغه محل د یاد ګون ارګنایزری او د نواز شریف لور مریم نواز ویل چې د سوات خلکو د سر وړاندې هم مینا کړي او ډیر په لوش میرا سره ورته راغلی
مې یې ضرور کہنا چاہتی ہوں نواز شریف کی بیٹی ہوں
زدا ضرور ویل غواړم نواز شریف لور یم د چا په تکلیف د چا په خفقان خوشاله نه منځم د چا په نیولو خوشاله نه کوم تاسو نه پښتنه کوم چې څو راغونډېدل اور ورته کول او وجل دغه د خیبر پښتونخوا د ظلمو مقدر دی تاسو ته لپټاپ پکار دی یا پیټرول بم پکار دی تاسو ته تعلیم لپاره وظیفه خ پوهنتون خ روزګار پکار دی یا لوړماری درته پکار ده
اچھا روزګار چاہیے یا ڈنڈے وکیلوں والے ڈنڈے چاہیے
د اتمی پرورې ټاکنو لپاره سواد کې دغه د یو سیاسي ګوند اولنۍ لوی جلسه ده چورته د پارټي مشرانو وینا وکړه آیا دغه جلسې سره به سواد کې د پاکستان مسلم لیگ امیدواران سګټه پورته کی په داسې حال کې چې تیرو دوه ټاکنو کې د سواد ولس د پاکستان تحریک انصاف درې قامي او اته صوبای اسمبلی غړو ته په هیډ ووټ ورکړو په دا اړه سواد کې د دنیا ټي وي خبريال سلیم اتر وایي
ما ته نخ کاری چې یک دم به خلک چې دی د مریم نواز صاحب یا چې دی د نواز شریف صاحب د بهر نه راغلی دی اوغي دلته کې جلسه وکړه او خلک چې دی دا اډمن چې دی دا به د پی جی آی په زبان چې دی هغه پاکستان مسلم لیگ نون ته دا غی کنډیډیټ ترګو بازی زیونی کې دی چې دی کنډیډیټس چې دی هغه به دا منو چې هغه به په تکړه پوزیشن کې هغه به سیټونه واخلي هو کلین سویپ یا د دوی چې کم خبره کوي چې دغه خلک د مسترد کې موږ ته دی راشي او موږ به یو ترقی او دغه راوړو دا ډیره مشکل
سواد کې دا وخت دام ټاکن لپاره سیاسی حلی زلی تیزی شوی او دغه کې د یاد ګوند علاوه د پاکستان پیپل پارټی د پاکستان تحریک انصاف آزاد غړي جمعیت علما اسلام جمعیت اسلامی او نیشنل ګوند غړي او ګڼ شمیر سره آزاد امیدواران د قامی او صوبایي سمبلیان لپاره مقابله کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د 2023م انتخابات د مشال ریډیو سره دا انتخاباتو پاړه تازه خبرونه شننی مرکه راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو
مشر اړ دې ته تاسې غواګي د پاکستان تحریک انصاف ګوند له عدلی نه غوښتنه کړې چې د ګوند مشرانو او پلویانو د زورولو لړۍ بندول لپاره امر ورکړي. د ګوند یو مخکښ شعیب شاهین اسلام آباد هایکورټ ته درخواست ورکړې چې پولیس د ګوند غړي بې ځایه زوروي او د دوی داخلي انتخاباتو ته هم نه پرېږدي. تب دا سال کې د پاکستان کې ټول ټاکنو ته له یوې اونۍ کم وخت پاتې دي، خو په دشتم او یو دشتم جنوري د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په دوه بیلابیل مقدمو کې د لسو او څوارلسو کلونو د بند سزا ورکړل شوه. عمران خان په خپل ځان لګیدل ټول تورونه ردوي. ځینې قانون پوهان او سیاسي چارو شنونکي وایي عمران خان ته سزاګانې په سیاسي بنیادونو ورکړل شوې دي او دې سره د راتلونکو انتخاباتو د پایلو په اړه خلک بې باوري شي، خو ځینې نور جلا نظر لدی. تفصیل راشد خټک راکوي.
لومړی فروری د تحریک انصاف یو مشر په اسلام آباد کې دوی انتخابي کاندید او په ډېرو مقدمو کې د عمران خان وکیل شعیب شاهین اسلام آباد هایکورټ ته درخواست ورکړو او غوښتنه یې وکړه چې پولیسو ته د هدایت وشي چې د دوی غړي د تنګولو او نیولو نه ډډه وکړي. د په اسلام آباد هایکورټ کې د ژورنالیستانو سره د خبرو په وخت وویل پولیسو ترګران غلا او ډاکوان پرېښې دي او په تحریک انصاف پسې لګېدلې دي. پرون زموږ کنوینشن و، دوی زموږ سیکرټریټ مخې ته ټولې لارې بندې کړې. ما پوښتنه وکړه چې ولې ولاړ یې؟ پولیسو وویل چې موږ ستاسو امنیت ساتلو ته ولاړ یو، موږ کنوینشن و نه کړو، موږ په سیکرټریټ کې دننه کنوینشن کوو. د امنیت ضرورت هله وي چې یو لویه جلسه وي. زموږ د سیکرټریټ لارې بندول خلک نه پرې خپل کوم ډول امنیت د عمران خان ته ورکول شو. سزاګانو خلاف د اپیل په حق لول چې تر اوسه دوی ته لیکل شوی فیصلې نه دی ورکړل شوی، چې لیکلې فیصلې تر لاسه کړي نو اپیلونه به هم وکړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په دوه مقدمو کې په داسې حال کې سزاګانې ورکړل شوې چې په انتخاباتو کې پشمار سو ورځې پاتې دي. په 1 جنوري د سرکاري رضون افشا کولو په مقدمه کې ځنګړي عدالت عمران خان او پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشي ته لس کاله سزا ورکړه. په 1 جنوري د توشخانی په مقدمه کې احتساب عدالت عمران خان او د مرمن بشرا بیبي ته 14 کاله سزا واوروله. عدالت په دوی دواړو د 1 ارب او 50 کروڑ روپۍ جرمانه هم ولګوله. د عمران خان د ګوند مشرانو او غړو دغه پریکړې غندلې دي او د دې خلاف په هایکورټ کې د اپیلونو کولو اعلان کړی دی، خو د عمران سیاسي مخالفینو او لویو ګوندونو دغه پریکړې سمې ګڼلې دي. په پېښور کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال رډیو ته وویل چې داسې سیاسي فیصلې د وخت او حالاتو سره بدلېدلې هم شي.
تاریخ باندې که نظر واچو نو د پاکستان د عدلیې کردار چې کوم دی داسې خاص د ستاینو نه دی. 2013 الیکشن چې کوم کې دوه غیر مخکې مونږ وګورو نواز شریف سره باندې مقدمې وي مختلف وایي کې ونفیلډ دغه کیس واغې کوم دغه جج بشیر صاحب چې کوم اوس احتجاج ججو د عمران خان دی کیس کې هم دی جج بشیر صاحب هغه کوم د سپیډ ورکړ کوشش وکړ چې الیکشن نه مخکې نواز شریف او دغه لور مریم نواز چې دغه سزا کړی شي. خو وخت سره مونږ ته پته ولګی چې داسې فیصلې چې دي ته لکه دوام داسې نه چې اوس ماغه نواز شریف صاحب چې دی چې کم ډیر سپیډ کې سزا شوی او ماغه انداز کې بیا عدالتونو هغه بریم کو ماغه سپیډ کې
او کوټه کې قانون پوه او تجزیهنګار همایون کسی وایي چې په سیاسي لحاظ د سزاګانو عمران خان ته ګټه رسیږي، خو دی به یو څو کاله صبر کوي.
په یو حساب د عمران خان سیاسي ګټه روانه ده. په جیل کې چې دی ناسي سیاسي تور خوده ته ګټه رسېدلې ده، او کچیر د حکومت دغه تر وخت لمخه نه وي ختم کړل شوی د عمران خان سیاست به ختم وای. نو مګر اوس چې دا کوم دغه وسو بیرته سپورټ پیدا کوي، البته دا د اسټابلیشمنت یو چې درې څلور کاله به زمبیغه مې غوژنه به زمکاړي دی وېستي له سیستم څخه د د پارټي يم اوټ کړل. آزاد امیدواران به ولاړی، هغه آزاد امیدواران چې ووټ موبلایزي هغه نسی موبلایزول.
الیکشن کمیشن اف پاکستان تحریک انصاف ته په ګوند کې دنه سم انتخابات نه کول او په وجه انتخابي نه هم نه دور کړي او غړي په آزادانه توګه په انتخاباتو کې برخه اخلي. تحریک انصاف د یو سیاسي ګوند په توګه د ځان برقرار ساتلو لپاره په 5 فروری د سهار 10 بجو نه تر مازیګر 4 بجو پورې په ګوند کې دنه انتخابات کولو اعلان هم کړی دی. په ګوندي انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره د کاغذونو جمع کولو وخت 3 فروری شپې 10 بجو پورې دی. د انتخاباتو پیلې به 6 فروری اعلانېږي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال رډیو بیلابیل خپرونې په غږیزا، تصویري، ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. کو ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
مشال ریډیو تاسې غواګي. د شفافیت نړیوال ادارې د جنوري پر 10مه د درغلیو د اټکلونو پاړه د 2023 کال درجه بندي خبره کړې ده. په دې درجه بندي کې پاکستان په 130 هیوادونو کې پر 133 نمبر راغلی دی او د 2023 کال په نسبت و درجه خشوی دی. بلخوا په پاکستان کې شنن کې وای په هغه هواد کې وسوم درغلی کیږي، خو د نگران حکومت لوجه په 2023 کال کې پرمختیایي منسوبي نه دي شبي، نو ځکه د درغلی په اړه لګ رپورټونه مخې ته راغلي دي. نور تفصیل انیس اجمل لاکوي.
د شفافیت نړیوال ادارې د درغلیو د اټکلونو پړه په درجه بندۍ کې پاکستان و درجه خښ شوی دی. دا چې د درغلیو د اټکلونو په درجه بندۍ کې د پاکستان و نمبرې خښ کېدو تر شا څه وجوهات کېدای شي، پاړې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی د جنوري په 1 مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان په څیر په غیر ترقی یافته هیوادونو کې اکثره د خلکو پام اقتصاد او سیاست ته وي. نوموړي زیاته کړه چې دا وخت په پاکستان کې سیاسي صورتحال خراب دی او د خلکو پام د اداري فساد پر ځای زیات سیاست ته دی، نو ځکه هم پاکستان د درغلیو د اټکلونو په درجه بندۍ کې یو څه خشب دی.
پاکستان دی وخت کې سیاسي اړې غړې کې ډېر زیات دغه دی او معیشت حقته تللی دی، لہذا جی ڈی پی د حقته تللی دی. دا چې کوم دولت پیدا کول دا سیستم دی دا کمزور شوی دی، نو لہذا مارکیټ کې ډېر پیسې منشتا، لہذا د سټیټ خلک چې دی بیوروکریټس او پالیټیشنز او نو هغه چې دی ډېر کم رشوت کې مبتلا کیږي. دا نه چې کلچر ختم شوی دی، کلچر نه ختم شوی، والیوم کم شوی دی. نو والیوم د کمیدو په وجه باندې د دې نمبر بهتر شوی دی. پاکستان چې کم روپیا دا هغه د ډالر په مقابله کې ډېر ښکته تللی دا، نو هغه کته هغه اندازه لګی د ډالر کې په سیستم کې. نو په روپیا کې خو کرپشن کې دي شي سیوا کوي، خو د ډالر په بنیاد باندې کرپشن کم شوی دی. نو دا وجوهات دي. دا ټول
د شفافیت نړیواله اداره وایي چې په نړۍ کې د اداري فساد یو مهمه وجه د انصاف په نظام کې کمزوریانې او اکثره د سرکاري چارواکو احتساب نه کېدل دي. په پاکستان کې هم د درغلیو تورونه اکثره په واکدارانو پورې کیږي. کله چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت و، نو د درغلیو د ختمولو ډېرې ژمنې یې کړې وې او په نورو تیرو حکومتونو به د اداري فساد تورونه پورې کول. خو وروسته بیا د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ هغه وخت په تحریک انصاف ګوند کې په شاملو وزیرانو د درغلیو تورونه لګولي وو، خو دواړو لورو د درغلیو کولو تورونه رد کړي وو. په اسلام آباد کې خبریال عبدالله مومند بیا وایي چې د شفافیت نړیوالې ادارې دا رپورټ د اټکلونو په بنیاد جوړ شوی دی چې له حقیقت سره سمون نه خوري.
په پاکستان کې د نن چکم سرکاري ادارې دي یا په پاکستان کې چکم کرپشن واچ ډاګز دي یا انویسټیګیټیو ایجنسیز دي، دا وی په ډاکومنټیشن باندې نه دي بلکې دا په پبلک پرسپشن دي. نو بنیادی وجه دا ده چې چرته وز د پی ډی ایم حکومت یا نگران حکومت هغه پی ټی آی چې دی هغه اپوننت دی، په نو وی نګه دا انټرویو شوی نو وی وی چرته کرپشن کو پاکستان کې ډیر زیات شو، په نگران حکومت کې خدای غي نم زیات شو. یو مې کې چرته دن نو لیگ د پی ټی آی حکومت او دغه تپوس سیده دغه د جی یو آی پی ایم ایل ان یا پی 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 د کسان نکړ نو هغه وی چرته پی ټی آی د ورکې چې دی کرپشن ډیر زیات شو. نو پبلک پرسپشن او پولیټیکل چکم پارٹیز دی دا غیر د خلکو افیلیشن پدې کې دا فرق دی. مدانې شویلې
په خبر کې خبريال علي اکبر بیا وایي چې په پاکستان کې اکثره په ترقیاتی کارونو کې د درغلیو کې دوه خبرونه مخې ته راځي، خو تیر کال نگران حکومت و هغه هم د اسټابلیشمنت تر سار لاندې وو، نو کې دی شي چې لدی وجه هم د سرکاري خزانه په پیسو کې زیات درغلې نه وي شوي.
پاکستان کې ټول نه زیات کرپشن په ترقیاتی منصوبو کې شوی دی. نو دې تیر یو کال یو نیم کې چې دی یو داسې پروجیکټ ښکارا نه شو چې را پاره کې پیسې چې دی هغه وتلي او هغه پاره کې کرپشن لازمی خبره چې پیسې کله ریلیز کیږي نه کارونه کیږي نه، نو بیا هلته کرپشن شره چې کومه ده نو هغه هم ډېره کمه. یو خو دا وجه کې دی شي، بل دا وجه هم کې دی شي چېر په عمل کې چې کله نه حکومتونه نگران قائم شوي دي نو ټول واک اختیار چې دی هغه پسنه سره طریقه باندې اسټابلیشمنت په خپل لاس کې اغېسته لري او دا غوي په نظر کې دا رسوم را کارونه چې دی هغه کېږي. نو د طرز حکمرانی وجه هم کې دی شي چې را نظر دی او اسټابلیشمنت په خپل باندې په دغه کارونو منسوبو په سيزونو باندې نظر لري، نو د طرز حکمرانی وجه هم کې دی شي.
خو په پاکستان کې پوسټل د هیواد په سیاسي او اقتصادي چارو کې د مداخلت تورونه رد کړي دي. د شفافیت نړیوالې ادارې د درغلیو د اټکلونو په فهرست کې ډنمارک په تر ټولو ښه درجه راغلی دی، ورپسې فنلند او نیوزیلند دی. افغانستان په 2023 او هند په 93 نمبر راغلی دي، خو سومالیا، شام، جنوبي سودان او یمن په دې فهرست کې په تر ټولو ټیټو نمبرو راغلي دي.
نیس اجمل چې تاسو رپورٹ وړاندې کوو هم دې سره د روانې غړي نوې برخې ته راورسېږي چې په پېښور کې د سهار لسنی وجې شوې دي. تاسو یو درې خبرونه مهمه برخه وې. د پاکستان د ګران وفاقي حکومت وايي په هغه هیواد کې به عام انتخابات په ټاکل شوې نیټه یعنی اتم فروری کېږي. په اسلام آباد کې د پاکستان ټاکنو کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ کې د غونډې وروسته د کورونا چارو نگران وزیر ګوهر اعجاز خبرونه ته ویل چې د ټاکنو ځنډولو لړ کې په هیڅ یو وړاندیز غور نه کېږي. د ټاکنو کمیشن دا غونډه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې په دې رسو کې د بدامنۍ پیښو وروسته رابلل شوې وه. په غونډه کې د دواړو صوبو لوړپوړو چارواکو ګډون وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په باجوړ کې د جنوري په 11مه وسله والو یو آزاد نوماند ریحان زیب وژل. په دې مخکې د خیبر پختونخوا بلوچستان په ځینو سیمو کې په نوماندانو بریدونه شوي چې پکې ځینو ته مرګ ژوبله هم اوښتي. د بلوچستان په چمن کې د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد احتجاجي پرلت دوام لري. د چمن د پرلت مشر غوث الله پرون نا وخت مشرو دي چې دوی هر ډول احتجاجونه کړي حکومت یې غوښتنی نه دی منلي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د تیر 2023 کال د اکتوبر تر 11مه قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته له هواده د وتلو امر کړی او د نومبر له لومړۍ نیټې څخه په ډیورنټ کرخه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمی کړی دی. حکومت دا دریځ لري چې دغه ګامې په هواد کې د امن ټینګ ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره کړی دی. او په کورمکی د یعقوبیو او له ټوپکۍ خلکو سره جګړه شوې چې پکې پولیسو او انتظامی تر مخه یو تن وژل شوی او شپږ نور زخمیان دي. په کوزه کورمکی یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط پر مشال دوی دا جګړه د زیارت په ورځ په سیمه کې پر متنازع غره د ونو پرې کولو په سر شوې. چارواکي زیاتوي جګړه ودرېدلې خو مسله لا هم نه ده حل شوې. او اوس لږمنې سرسم درته ونیزه ادبي خبرونه مشال راډیوي مجله در خبرو. دا خبرونه تاسو لپاره هر ونیز موږ همکار نجیب امیر جوړوي. نو راځي چې د دې ونی د مشال راډیوي مجلې خبرونه ته وښو.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب امیر سلامونه قبول کړي. داونه د افغانستان یو پیژندل شوی ځوان شاعره زمزمہ غزل لمک سره ملمنه ده. غوی پر واتس اپ باندې را سره افغانستان هم د شیبه وصل دي. زمزمہ جانې تاسو ته په پروګرام کې هر کله وایم ستړي مش
امیر سکتاس ته د مشال راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو د خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام زمزمہ جانې، تاسو کې د ځان پاړه یو څه معلومات اوریدونکو ته ورکې.
خاډي خوالینه زمانو زمزمہ غزل تخلص کوم. از میدان ورګ بلای توسیدون کې چې اوس مهال په کابل کې ژوند کوم او د تی پانځه محصله یم. ترڅنګ لیکوال یو شاعری کوم.
صحیح. نو تاسو د طب پوهنځي محصله یاست خو د ادبیاتو سره هم شوق لرئ. نو زما شوق چې اوس ژورنالیزم سره و نو زه طب ته لاړم. نو څنګه ستاسو ادبیاتو سره شوق و ته طب ته لاړلې؟
زما امیر صاحب دواړه رښتې خوښي وي، هم زما طب خوښ و هم ادبیات خوښ و. بیا داسې و چې په ادبیاتو کې ما مثال د خبرې ما به شعر لیکم مخکې له دې چې زه ادبیات ولولم. ما شعر لیکلی سو او لیکم یې ورباندې برلاس وم څه نه څه. نو بیا د دې لپاره چې ما زر زه خو شعر هم لیکی سم کولی شم د ځینو کتابونو په مطالعې سره د خپل هنریت یا دغه شعرونه یا نثر مخته یوسم طب به انتخاب کړم د خپل ژوند لپاره. اتیب سره مې مینه او زما کورنۍ هم تیب خوښو. نو بیا مې تیب شروع کړو هم د زده کړې مې کولې.
صحیح. نو ستاسو د شعر ملګرتیا څو کلنه شوه؟
اوله که رښتیا ووایم نو دا شعر ما د مکتب له دورې نه لیکه. هغه شاعري پخه شاعري نه وه. نو هغې ته زه شعر نه شم ویلی خو ما د مکتب له دورې نه شعر لیکه تقریبا درې څلور پنځه کاله کېږي. ځکه تقریبا کله چې په شعر کې کوم نقاط چې مهم او ضروری وي او کوم شعر چې لوستونکو خوښ کړ هغه څه چې ضروری وي د یو شعر لپاره کله چې موږ په هغه په خپل شعر کې راوړو انشاءالله شعر پخیږي.
صحیح. یعنی ریاضت خو غواړي په دغه ریاضت کې څه څه شامل دي؟ یو شاعر یا یو شاعره باید سو کی یعنی مطالعه ډیره او کی مشاعرو ته لاړ شي یا لاړ شي یا سو کی ساسو په خیال باندې کوم لارې دي چې پاغو با لارو باندې مزل او کی چې بیا د دې شعر چوي پوښ شي
کارا د امیر صاحب کله چې یو انسان شعر شروع کوي یا غواړي چې شعر ولیکي نو لومړی باید مطالعه وکړي په شعر باندې ځان وپوهوي بیا ککی کی غونډو کې اشتراک وکړي او له خو خو شاعرانو دا مشوره واخلي نو د شعر په اړه ډېر زیات ضروري مطالعه کول دي په شعر باندې ځان پوهول دي له شاعرانو سره خو د ښځو لپاره خو دا زمینه نه ده مساعده چې هغوی له شاعرانو سره کښېني پر شعر وغږېږي خو که لازمه وي یا ممکنه وي دا کړنه ډېره ښه ده مشورې اخیستل مطالعه کول دا د شعر لپاره ډېر عالي دي او شعر پخولی شي
صحیح. او دویمه پوښتنه هم دې سره تړم چې څه فکر کوئ شعر زده کیږي کنه؟ دا یو خدایي استعداد ته بس چاله چې خدای پاک ورکوي هغه بیا شعر لیکي.
ډېر ښه. دلته په شعر کې دوه خبرې راتللی چې امیر صاحب ځینې دي زده کړه کوي مطالعه کوي نو چې دې ته ریاضت ویل کیږي مشورې اخلي یا علاقه لري له شعر سره نو بیا شعر لیکي او ځینې دي چې خدای پاک خدایي استعداد ورکړی ده نو له دې استعداد سره ښکاره ده چې دوی به مطالعه هم کړې وي مشورې به هم کړې وي په غونډو کې به هم برخه اخیستې وي او ځینې چې شعر لیکي د استعداد له مخې لیکي چې هغه شعر بیا ډېر عالي او خوندور هم راځي او ځینې چې لیکي هغوی نو بیا د ریاضت له مخې هڅه کوي کوښښ کوي خو تر زما په نظر باندې تر ډېره پریزه باندې شعر استعداد دی ځکه ما داسې جینکۍ لیدلي دي چې هغوی حتی تر نهم ټولګي یا اووم ټولګي پورې هغوی زده کړې کړي دي صرف لیکو لوست کولی شي دومره ښایسته شاعري کوي دومره ښه شعرونه لیکي چې زه ورته حیرانه شم او ځینو په ادبیاتو کې ماسټري کړي وي ما ډېری داسې کسان لیدلي چې ماسټریان لري په ادبیاتو کې خو هغوی ما نه دي لیدلي چې شعر لیکي ځکه هغوی وایي چې زموږ لپاره ستونزمنه ده موږ یې نه شو لیکلی بیا نثر لیکي یا مقالې لیکي په بل برخه کې کار کوي
صحیح. او کراشو شیر ته په ټولنه کې مونږ مثلا په افغانستان کې زمونږ په ټولنه کې ډېرې کارونه د سیوی خلک وي دا د خزو کار نه دی کنه مثلا دا وي د سړو کار دی دا د خزو کار دی دغه تقسیم زمونږ په کورونو کې هم وي په ټولنه کې هم وي شیر په میدان کې تاسو څنګه ګڼئ خزې او سړی یو شان شیر لیکلی شي که څنګه؟ مثلا ما ته ډېره جالبه ده چې مونږ ته تل مور سندرې وایي الله را ته مور وایي پلار ته کلم سندره ما ته نشي ما ته نه ده ویلي کېدای شي بل چاته ویلي یا به نه ویلي خو د مور جار او قربان هم یو شعر غوندې وي د مور خبرې هم په زړه ټکور لګېږي او سړي ته پړوکوالي کې چې کومې سندرې ویلي حتی چې د یو څوک چې ځواني مرګ هم شي مور یې سانده وایي که نه نو په افغانستان کې دغه استعداد د ښځینه شاعرانو کې څومره دغه موجود دی او دم راته وایي چې د ښځو شاعرانو یا د میرمنو شاعرانو او د نارینه شاعرانو د شعر ته تاسو څنګه ګورئ یو شان روان دی که داسې لاندې باندې په کې تاسو وینئ څه
امیر صاحب تاسو به ولسي ادبیات لیدلي وي تاسو به لنډۍ لیدلي وي په سرود لیدلي وي تاسو به په نه پوهېږم چې تاسو او خو کتلي وي خو په هغو ځینو ویلو کې چې میرمنې ټولېږي او دوی په تاریخ سره سندرې وایي هغه سرو کې نو دا ټول هغه میرمنو ویلي دي دا ټول د جنکو یا میرمنو له لورې ویل شوي دي چې ډېر وخت یا ډېر اوږدول یا ډېر تاریخي دي دغه لنډۍ ولسي ادبیات سرو کې نو دا ډېری د میرمنو لخوا ویل شوي دي چې میرمنو خپل درد په لنډیو کې ډېری وخت راخیستی ده چې ډېرې قوي او عالي او بهترینې لنډۍ لیکلي دي چې همدارنګه میرمنو شاعري هم کړې ده ډېره پخه شاعري کړې ده لکه نازو انا یادولی شو همدارنګه په اوسنۍ شاعر کې ډېرې زیاتې شاعران شته دي چې شعرونه یې لیکلي دي نو یوازې نارینه باید یوازې نارینه شاعري ونه کړي نه شعر یوازې د نارینه لپاره ده نه یوازې لیکوالي د نارینه لپاره ده میرمنې هم کولی شي شعرونه ولیکي او موږ ته دې موږ خپل سترګو باندې لیدلی دي. موږ د دې شاهدانو چې مېرمنو ډېره ښه شادي کړې ده، خیریه کړې ده، د دوی له خولو نه ډېر عالي الفاظ اوتلي دي.
صحیح، تاسو نه مننه زمزمه غزل، او ستاسو سره به زموږ خبرې روانې وي، خو ستاسو شاعري به هم اوریدونکو ته وړاندې کوو. نو سمو انتخاب کړي ساو روي زموږ اوریدونکو ته او خپل مینوالو ته د خبرونې په دې برخه کې.
امیر صاحب، زه به تاسو ته یو غزل وایم.
وا به روخوان به کی ستاسو غزل به اوریدونکو هم ووري.
غزل تاسو ته چې هیلې می خاورې شوې مړلې انتخاب کړم، هیلې می خاورې شوې مړلې انتخاب کړم، وخت داسې بده نه کړی وکړي خراب کړم. زما د ذات ته ورکیدو ملنډې بیا شروع دي، زما د ذات ته ورکیدو ملنډې بیا شروع دي، بلونګینه بې قلمه بې کتابه یې کړم، چې هره یوه ملامتي به یې په ځان منله، داسې ګیلې یې راته وکړي بې ځوابه یې کړم. او هغه چې ډېر پسې د سترګو له کونجونو ګوري، هغه شیبه یې کړم خو ډکه له عذابه یې کړم. او د بدمستانو د خمار زړه زمزمه یم اوس، اوس چې د ځوانۍ جام ته یې راوستم شراب یې کړم. او زما د ذات ته ورکیدو ملنډې بیا شروع دي، بې لونګینه بې قلمه بې کتابه یې کړم. تمه ده خوښ شوی مو.
ډېره زیاته مننه، ډېر ښکلی غزل دی. او ستاسو په دې غزل کې د اوس مهالو پښتنو مېرمنو چې په افغانستان کې ژوند کوي، د نجونو هغه درد په کې لورایه ښکاري، د هغوی هغه شکایتونه ګیلې معنی. نو داسې شعر چې کله لیکئ په خپله به هم حتماً تاسې خپه کوي، نو کله چې شعر ولیکل شي هغه دردونو ته یو څه تسکین ملاویږي، یا په اصطلاح هغه درد مو کمیږي د داسې شعر لیکلو نه پس؟
بالکل امیر صاحب، ولې نه؟ کله چې موږ خفه کیږو یو احساس له موږ سره ملګری کیږي کنه، د ټولنې د دې محدودیتونو د دې حالاتو، بیا موږ کولی شو په دې اړه یا لیک ولیکو، یا نثر ولیکو، یا شعر ولیکو. کله چې دا لیکو نو ښکاره ده چې هغه د زړه کوم بوج چې پر انسان یا کوم درد چې یو انسان یې لري، ډېر زیات ورسره کمیږي، یو انسان ډېر ورسره راحته کیږي.
صحیح، دا راته ویلی شي چې په افغانستان کې اوس مهال د خزینه ادیبانو یا لیکوالو شاعرانو ژوند څنګه دی؟ هر طرف ته تیاره ده که یو څه په دغه حالت کې هم یو څه رڼا شته؟
که رښتیا ووایم امیر صاحب، تاسې غونډې هم نه دي نیول شوي چې امیر منی ټولې سي یو ادبي بهیر په ډول شعرونه پکې ووایي، مشورې سره واخلي. دا غونډې بیخي درول شوي دي، نه کیږي بیخي. خو بیا هم دوی کولی شي چې هغه ځان ته کوم احساس چې لري او څوک شاعري کوي، هڅه وکړي چې وایي دا مبارزه په کار ده، باید وایي کړي. خو دغه غونډې یو نجونې یو بل سره لیدل، په شعر خبرې کول، دا له نږدې نه بیخي کم دي. زه چې په پلان زمې نه کابل کې اوسېږم، چې دلته بایات غونډه کېدله، جنکو یې کېناستلی.
صحیح، مخامخ غونډې کمې شوې دي،
بیا زه ترې ناخبره یم. موږ یو آنلاین ادبي بهیر لرو.
همدغه پوښتنه ما کوله چې مخامخ یا فزیکي غونډې که کمې شوې دي، نو آنلاین یا پر لیکه مشاعرې یا غونډې څومره ممکنې دي په افغانستان کې دننه یا د افغانستان نه بهر؟
دا په دې باندې تر اوسه ممانعت نشته دی، ځکه چې موږ یو ادبي بهیر لرو، تر اوسه کوم ستونزې یا مشکلاتو سره موږ نه یو مخ شوي. کولی شو په ډېر ښه ډول خپل احساسات یو بل سره شریک کړو، په شعرونو باندې خبرې وکړو، کره کتنې وکړو، شعرونه وړاندې کړو. نو د آنلاین ډېر ښه مؤثر تمامېدلی شي. آنلاین موږ ادبي بهیر لرو چې په هغه کې ډېری شاعرانې لیکوالانې برخه اخلي، خبرې کوي.
دغه بهیر چې و میرمن بهیر
خپل یو بل سره تبادله
کړ، دا میرمن ادبي بهیر په خوا په کابل کې چونو فزیکی غونډې به درلودلې، اوس په آنلاین باندې خپل خبرونه لري یا غونډې لري. تاسو په دواړو کې ګډون کړئ اتمان؟
په فزیکی ډول نه، یا مطلب ګډون مینه دی کړی، یو خو زه په خپلو درسونو مصروفه وم، او بل داسې خاص ډول د کورنۍ لخوا مې اجازه یاره کول کېده، څکه چې زه په خپل درسونو مصرف کوم او د دې خبرې جوړات هم را سره کومونه نشو کولای نو زه نه یم مطلب ادبي په هیڅ د مرمن او ادبي په هیڅ نه یم مطلب او په انلاین ډول مشترک کړای دی
نو دغه انلاین مشاعری یا ادبي بهیرونه سمره ګټور ګڼي تاسو خاص کر د مرمنو د پاره چې نارینه خو خیر یو بل سره مخامخ هم ډیر لیدې شي یا په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیر فعال وي خو
ډیر زیات ګټور او مؤثر تمامېږي بالکل دا نو ډیر زیات ګټه لري او ډیر ختمه مېدل شي ځکه چې په دې کې کره کتنه کیږي په شعر باندې په کیسه باندې کره کتنه کیږي نظریات یو بل سره تبادله کیږي هغه څه چې موږ نه ویو د دلیل نور نه یو په دې بهیر کې ښه ښه لیکوالان دي تجربه کاری مېرمنې په کې شتون لري چې کتابونه یې چاپ شوي دي نو دوی خیو پوی کی جنې پر نصر جنې پر شیر ډیر څه ورته زده کی کی امیر صاحب
صحیح ډیر مننه درنو ورې دن کوتا سي مشال رډوی مجلې ته غوږی استه دا ونې را سره ل کابل شاعر زمزمہ غزل ملمنه ده د افغانستان د میدان وردګو سیمی سره تعلق لري اوسېږي په کابل کې په طب کې زده کړې کړې دي او موږ سره ل واتس اپ پلار ملګری شوی دا نو د خبرونه په دې برخه کې به ستاسو یو بل شعر م اوریدونکو ته وړاندې کو که ستاسو سره شعر تیار وشته در سره
بالکل ولی نه مسره شعر نشته دی امر صاحب سبا یو شعر تاسو ته وړاندې کوم
مهرباني خوند به وکي
یو کی چې خوښ مو شي
ارشاد
غزل داسې دی چې وای نه ته خوب مانیشت نه ورزی چا ته خوبونه نه د خوب مانیش تنه ورزی چاته خوبونه دلته خل خپل عادت اوري موسمونه حیف دی چې عادت امینې نه پیژني خلک حیف دی چې عادت امینې نه پیژني خلک سترګې زما اوس هم دي نالو وست کتابونه او ژوند ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډیریږي ژوند ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډیریږي چیرته څوک ته چا لپاره واخلي قدمونه او دا د یوې نجلۍ د تمامې مینې ادا دا څوک چې په خندا سترګو ته ونیسي لاسونه او بس څو ارمانونه مو رژېږي لکه پاڼه بس څو ارمانونه مو رژېږي لکه پاڼه نه چا مینه راکړه نه وعدې نه قسمونه او زړه زړه د زمزمې شو لکه ورک ماشوم په خار کې زړه د زمزمې شو لکه ورک ماشوم په خار کې څوک د لاسا کړي څوک واوري پرې یادونه او ژوند ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډیریږي چیرته څوک د چا لپاره واخلي قدمونه همدومره وامر
ډیره مننه ډیر ښکلی غزل دی او د وی پښتنې دردونه ارمانونه او د زړه خبرې دي چې تاسو په دې شعر کې وړاندې کړې دي څومره ممکنه ده د زړه خبرو سندریز کول یا د شعر په ژبه بیانول محدودیتونه خو به هم خامخاوي په ژوند کې
په وسنه ټولنه کې امیر صاحب یا اڅنه ستونزمن و اوس ان شاء الله یا به تر شکر په سم ډیره کورنۍ روشن فکر سوي دي خپل نو چې دې چې خو یې نصر ولیکي او خو شیر ولیکي کوم ساسا چې دوی لري په کې راوړي نو اوس زمينه زیاته مساعده
صحیح د مراته وای چې شیر تاسو
له خپل ساسا په خپل شیر کې راوړي
اها صحیح د مراته وای چې کله چې تاسو شیر لیکي مثلا د څه د پاره لیکي یو هدف مو ته څه وی څه درکوي تاسو ته یو سکون درکوي یو پیغام رسول غواړي ټولنې ته د زړه درد کمول غواړي لکه مو خاموسه ویول شیر
بالکل امیر سیب کله چې مخ خلش خاطر کله چې ما شیر ته مخ کوله کله چې ما شیر لیکه شیر ته مخ کوله نو ما سره یو فکر مخ فکر و نو کوم حالات چې موږ تجربه کړل یا په ماشومتوب کې یا په ځوانۍ کې یا تاسو ته معلومه ده چې زموږ پر وطن ډیر بد حالات راغلي وو نو زه ځینې خپل د وطن حالاتو ته او ځینې خپل شخصي ستونزو ته ځینې ټولنیزو ستونزو ته ډېره زیاته ځورېدم خفه کېدلم به ما سره په داسې سوچ و دا فکر ستونزو ته خفه کېدل دا به زه څنګه وکولی شم تر نورو یې ورسوم یا به مې د کومو جینکو یا مېرمنو حالات چې وکتل پر هغوی محدودیتونه یا پر هغوی باندې د ځینو کورنیو یا خپلو خواندانو یا هغو کسانو لخوا چې دوی پرې ظلم کېده. نو ما به غوښتل چې دغه حالات زه تر نورو د شعر په ژبه ورسوم سره یو دا احساس و. او بل ما غوښتل ما خلک وپېژني، زه دنیا ته خدای پاک رالېږلی یم، نو داسې بیا بېرته ولاړ نه شي.
فکر کوئ چې ستاسو د شعر انتظار کیږي؟ مثلا تاسو په ټولنیزو رسنیو چې خپل شعر خپروئ، ځینې خلک به در سره ستاسو میناوال یا میناوالې به درته وایم چې مونږ ستاسو د شعر انتظار کوو، او دغه وخت کې څه فکر کوئ؟ یو خوشحالي احساسوئ چې تاسو د خلکو د ذوق مطابق یو څه لیکلی دی؟
بالکل عامر صاحب، زما داسې ډېری مینهوالې جنکۍ مینهوال شته دي چې زه چې کله شعر خپروم یا په دې وختونو کې خو د هم یې پوښتنه کوي، او کله مې چې لیکلی وي نو ډېره زیاته مې تشویقوي. زما ډېری زما یوه ملګرې همکاره مې ده، نو هغه ماته وایي چې زه تر څو ستا یو شعر ده یو چا ته رمم کړی ده، وایي تر څو چې هغه وانه ورم زه نه ویده کېږم. نو شته دي داسې ځینې ښه مینهوال.
صحیح. کله چې داسې فکر کوئ چې تاسو نه غوښتنه کیږي یا خلک تاسو ته انتظار کوي، نو دغه فکر کوئ چې کله یو شعر لیکي یا مسؤلیت بیا زیات احساسوئ چې دا شعر د یوازې د زمزمې نه دی، دا اوس د زمزمې د خولې نه لیکل کیږي، خو دومره خلک یې اوري، هغوی ورته انتظار کوي، د هغوی ارمانونه انځورول دا مسؤلیت ته شاعر زیاتوي که نه یا د شاعرې؟
بالکل بالکل. زه چې کله د یو چا کیسه واورم یا هغه زما حالت زما خپله مې لیدلی وي، زما د سترګو حال مې زه په شعر کې راخلمه. داسې نه ده چې زه به خپل ټول احساسات په شعر کې راخلم، زه د ډېری ځوانانو احساسات په شعر کې راخلم او لیکم یې. کله مې چې لیکلي ده ډېری وایي چې دا شعر باید ما لیکلی وي، ځکه چې دا زما ژوند او د حالاتو سره ډېر برابر دی.
نو ستاسو نه به یو شعر بل هم د خپرونې په دې برخه کې واورو که درته ممکنه وي، او لطف کوئ زموږ اوریدونکي به خوشحاله شي.
غزل په قلم درته وایم، هغه داسې دی چې بمطلی غزل دی، وایي ما چې د زړګي وینې خالونه درته کړې، ما چې د زړګي وینې خالونه درته کړې، دا دنیا دې بل رقم ښکاره کړه که دې نه کړه، او څه پنا کردو مې کړه دنیا دې زړه را جوړه، څه پنا کردو مې کړه دنیا دې زړه را جوړه، قرآن دې په نیمه اشاره کړه که دې نه کړه، او نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده را چیچ شه، نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده را چیچ شه، خپله عاشقي دې مسخره کړه که دې نه کړه، او ما درته د خپلې مینې څومره ډېر ویلي وو، تا آوازه هر طرف خوره کړه که دې نه کړه، او تا ځلې دې ژر راځم دیدن ته زمزمه کې، تا کړې هغه ژمنه پوره کړه که دې نه کړه، او نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده را ټیټ شه، خپله عاشقي دې مسخره کړه که دې نه کړه.
ډېر ښکلی غزل دی، ډېر خوندور غزل دی، او مطلب نشته خو نور هر بیت خوندور دی تر مقطع پورې. نو استاد دې نوم پورې را یاد شو، نوم خو دې یا تخلص خو دې زمزمه دی، خو کله دې زمزمه هم کړې ده کنه؟
عامر صاحب اول نه کله چې جنکۍ حتما د خپل کور کارونه کوي یا اشپزخانه کې مصروفه وي، د دیګ پکولو یا لوښي مینځي یا اچارو کوي، ځان سره یو زمزمه تمن کوي.
خپل شعرونه هم کله کله زمزمه کوي؟
او بالکل، کوم چا چې ترنم کړی بیا په مغه طرز باندې چې زما ډېر خوښ سوی بیا زه زمزمه کوم، یا چا د سندرې په ډول ویلی وي.
صحیح. مونږ ته یې اوس ویلی شي په زمزمه کې؟
نه امیر چې اوس خو نه کېږي، هغلته خو یوازې یم، نو که ښه شي ښه نه شي خو ځان ته یې هم کولی شم.
صحیح. ډېره زیاته مننه، ما شوخي وکړه، ما یو ځل د دغه سره مرکه کوله استاد، ما اوس یاداشت نمز هغه رحیم غمزده سره الله پاک دی وبخي، نو هغه ته مې ویلي چې استاد زیاتره د خپل شعرونه ویلي دي کنه، نو دا ولې وایي؟ نور هنرمندانو زما شعرونه نه ویل، نو ما خپله بس هنرمندي ورته شروع کړله. نو دا ښه ده چې خپل شعر هم زمزمه کوي. نو دا راته وایه چې کتاب دې چاپ شوی دی کنه؟
نه امیر صاحب، دې پوښتنې سره زیاته مخکېږم. هر څوک پوښتي پاره مرکه کې چې کتاب دې چاپ شوی که نه ده، نو تر اوسه خو مې کتاب نه دی چاپ شوی، یو تصمیم نه ورته لرم. ځکه چې هر وخت چې زما شعر یو ښې درجې ته ورسېد یا ښه شعر باندې وپېژندل سو نو بیا په هغې نه وروسته زه خپل کتاب چاپ کړم. داسې نه چې کتاب چاپ کړم بیا وروسته باندې پښېمانه یم یا له نقدو نیوکو سره مخ شم.
څومره شاعري دې کړې ده؟ کتاب خو به برابرېږي خو تاسو اوس خپله د دغه نه کار اخلی خو سانسورې نه؟
او یو کتاب برابرېږي چې یو کتاب کې سل شعره اتیا شعره داسې زیاتېدلی شي او ښه دا ټول زما په نظر هغه شعرونه مې سره بیل کړي دي چې هغه زما په نظر ښه ښه شعرونه دي، خراب ما به پکې نه دي ساتلی.
کله چې د کتاب چاپاو نوم دې ورته اوس نه غوره کړی که نه دغه وخت کې هغه وخت هغه مسلات؟
یوازې تاسو مې ځان سره فکر کوم که خاص کتاب چاپوم بیا به څه نوم پرې کېږدم. ډېر فکر مې وکړ چې خاص نوم مخې ته را نغلل نو د یو دا نوم چې څه نه څه زما لپاره بد نه وم زه به ستا ځم زما پرې کېږدم.
صحیح.
نو خو بیا هم دا خو د شعر لپاره مې تر اوسه نه دی انتخاب کړی، خو تر اوسه مې په دې اړه داسې خاص نوم ته فکر نه دی کړی. فکر مې کړی خو خاص نوم مې مخې ته را نغلو مې ذهن ته مې را نغلو چې زه یې په کتاب کېږدم.
صحیح. داغې ورځې په هیله چې یو نه ستاسو ډېر کتابونه چاپ شي او له خیره بیا به تاسو سره خبرې کوو ستاسو په چاپ و اثارو باندې. نو تاسې اوس هم ډېره ښکلې شاعري کوئ، په مشاعرو کې برخه اخلئ، په خزینه بهیرونو کې همدارنګه د نارینه وو په بهیرونو کې تاسې خپله شاعري اوروئ، خلک یې خوښوي. او په تلو تلو کې دا راته وایي چې د ښځو مشاعري خوندورې وي که د سړو؟
او ډیره مننه امیر صاحب، انشاءالله او زما دا به زما په ژوند کې یو وخت زما کتاب چاپ شي او ټولنې ته یې وړاندې کړم.
مننه. ما په تلو تلو کې پوښتنه وکړم، ویل تاسې د میرمن ادبي بهیر په مشاعرو کې هم ګډون کړی او د نارینه وو آنلاین په مشاعره کې هم تاسې راغلي واست، نو د ښځو مشاعرې خوندورې وي که د سړو؟ هغه
ډېر ښه. امیر صاحب ما هم د نارینه وو په مشاعرو کې ګډون کړی ده، په آنلاین مشاعرو کې هم د میرمنو، نو دواړه خدای شته ډېرې خوندورې مشاعرې دي، ډېرې عالي مشاعرې دي. زما لپاره د دواړو مشاعرې ډېرې په زړه پورې دي. همدارنګه زه ډېره زیات خوشحاله یم چې د نارینه وو په مشاعرو کې مې ګډون کړی. هغه شخصیتونه چې یو وخت به ما د دوی نومونه سرچ کول، دوی به مې پلټل او ما پرې شعرونه لوستل. دا ځل ما د دوی شعرونه واورېدله او خپل شعر مې وړاندې کړ، زما شاعري دوی واورېدله. نو زما لپاره دا دواړه مشاعرې ډېرې جالبې او عالي.
نو بریالی اوسی، کامیاب اوسی، هم د میرمنو په قطار کې هم د نارینه په بهیرونو کې، او لا نور وزلیږي. ډیره مننه چې موږ له دې وخت راک.
ډیره مننه امیر صاحب د تاسو او اوریدونکو زما له خبرو نه خسته شوی نه اوسې، خسته نه سي. دا چې زموږ د خپل خبرونې لپاره وړو بللم، زما لپاره د ویاړ ځای دی. ډیره زیاته مننه کوم امیر صاحب.
تاسو نه مننه. درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې د خبرونې ته مو غوږ نیولې. تر بلې اونۍ پورې خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړئ. بل اونۍ به د نوې میلما یا نوې میلمنې سره بیا ستاسو په خدمت کې یو. تر هغې د ځان ډیر خیال ساتئ. د خدای په امان.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلی ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی ز خبرونه هارون باچا هنری گړی هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.